ډیره مننه راش موین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 اکتوبر 30 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له 2 نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 60 وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسي پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 30 مرشي ویجاړې شوي او د دولت 60 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له 2 نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکی برید وشو. 2 ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه یې د 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبه په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کېده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د 1 ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دی چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هیواد جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبه په ورځ په کووینونس ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و. او د جمهور ریاست له کارکونکو سره یو وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس یې دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او شپږ دقیقې کېدونکې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلارنو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنانو شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار دې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پېښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوې پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوې دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی
اغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات سپتایي رسمن حاضرېږي چې دا وکی کلام دوی په خپل نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او اغه تهدیدونه چې د مرګ او خونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتي په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې کېدونکې دي. د دوامداره برېښنا نشټوالی، ناامني او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 33 فابریکې وتړل شي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یوې فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال یا برخول تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس رسولي.
شاغلی شوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هله درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزې د شرعي قبالو نشتون دی، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار یې خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دادی چې موږ کم شي چې خودکفا لرو په ملک کې، د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د مهال 138 فابریکې فعالې او درو څلوېش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای: ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کوم برېښنا را پاره کافی اندازه باندې نست. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سيزه کې په کندهار کې یو متر مځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې، او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د مځکه رانیسي، ولې صنعت باید مځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یو نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنانم چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزو بیرغ شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. موږ کوښښ کوو چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروي او یاد تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم موږ حتی د تلوالو چې د دینه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 18 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلي.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونږ
په خو دلته له 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکو کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چای جوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکي بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو. مثلا یو چبره 2000 روپۍ.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندوز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دي چې د افغانستان په دغه لویدیز ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزي محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړه. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکوي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیک کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیک یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیل شي او د افغانستان لشتل لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوه مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
دغه پټۍ ولکه هغه روغ سړی ورسه جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه ری سر کړی نشه نښه نه بده، دغه لک چغې په خدای زماړه چه قابو چاغلی و هغه لی وی ګنډه و بس چې را ووت په غور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وریری هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 28 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولې وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې ز خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغه خلک هم اوس د بازار نه د دوایي د غستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول ز خپل ورغلی مو پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کیږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له سی درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وسنه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتونو او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هوار کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسولین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټي دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتی نو.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتونو او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیست کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل ان.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسي یا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ، یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د نیس ښاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سوه او دا ډېره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې دې لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500,000 اوښتی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1.5 لک تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 95 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,25,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چرواکی وای د یفتل بالا په دوه اباسیمه کې پرون شلتنه وسلواله طالبان په هوایی حمله کې وژل سوی دي او وطن نور ټپیان سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوه نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپی سو. چرواکی وای په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چرواکی وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د ورځې مخ کې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی وو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوی وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړی چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پېته ورسېده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمنړی او کور کلی.
نیمنړی
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس د خبرونه وګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړې وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې راړی نه ده.
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونده او نقش لري.
د نجونو او خزو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینځلې په حق پیدیږي.
د معلم راز وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پوسی راتلو چې ډېری بعدي خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو زګا ما په سر راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچی په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل. دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګی خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لار او ماشای پرې خود.
دا سیده و چې دولسم ټولګی کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناستوم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه خود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغې عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې، ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه، یعنی زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه. خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیې پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکې ملاله اسحاقزی چې د دوو لوڼو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي، نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي ځورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي،
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یل دوی ته باید د اوو کلن څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بې ادب لوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي؟ نو دا په کار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي، او دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خود ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي ځورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي، او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. زله دا مشکل نه مخامخ شویم. زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تعقیب شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د